جوړ په خیر په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو فریکونسي ځنډولې ده. دغه مرکز د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د فریکونسي مالیه د نو ورکړې له امله په ننګرهار کې د 12 سیمه ایزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداري ورکړې چې د مالیه د ورکړې تر وخت به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د دغو رادیوګانو او ټلویزیونونو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامسته شوی، خو د رسنیو خواندانو ته خبرداری ورکړ شوی چې که زر تر زره خپل جوازونه نوی نه کړي رسنۍ به وتړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د بیلابیلو دلایلو له مخې یو شمېر رسنۍ بندې کړي او د لسګونو خبریالانو په نیولو او د بیان پر آزادۍ یې سخت بندیزونه لګولي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کړې او له هیواد وتلې ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونیو مرګونو مظاهرو کې لک تر لګنوي کسان وژل شوی. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهرچیانو د صدارت په ماڼۍ هم يرغل وروړې وو. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو له مخې مظاهرچیانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولې. مظاهرچیانو پرون د شیخ حسینه استعفا غوښتې، خو هغه ګواښ کړی و چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیره میاشتم په بنگلاديش کې مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان ووژل شو. په زابل کې سیلابونو لس کسان ورکړی دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړی ده. ویلی دي تیر شپه د ورښتونو له امله د زابل د مرکز کلات په شمول په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو، چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکۍ ولسوالۍ کې 8 کور ویجاړ کړي وو. لس تنه په سیلابونو کې شهیدان شوي وو او یو تن ټپي دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي هم دي. په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلونو سلګونو کسانو ته مرګ شو بلاړولې ده. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به په دوحه کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره په دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړي دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د بریتانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. فطرت زیاتوي چې مولوي کبیر له یادو ډیپلوماټانو سره د افغانستان د پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات ورکړي او ټولو ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته سفر وکړي. کبیر له دغو ډیپلوماټانو غوښتي چې خپلې سیاسي استازولۍ په کابل کې فعال کړي. تر اوسه یادو ډیپلوماټانو یا سفارتونو د دې لیدنې په تړاو څه نه دی ویلي، خو اکثره لویدیز هیوادونه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اړوند چارې مخته وړي او له طالب چارواکو سره هم لیدنې دایروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي تیره اونۍ له پاکستانه د راستنو شویو افغان کډوالو څه باندې نیمایي ښځې. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای 28 د اګست تر 3 لږ تر لږه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوي. په دې ډله کې نږدې 1.5 سلنه ښځې دي چې د کورنۍ سرپرستي ورپه غاړه ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس پاکستان له تیر نومبر راهیسې شاوخوا 600,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي او لا هم د کډوالو د ایستلو پروسه روانه ده. دا اندېښنې چې له خطر سره مخ ګڼ افغانان او ښځې هم د راستنی شوي په ډله کې دي. ایرانی چارواکي د یوې افغانې میرمنې د ایستلو له پرېکړې منصرف شوي دي. کبرا غلامي چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغوښتل شوې وه، له ایرانه د ایستل کېدو له خطر سره مخ ده. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی وو او د مشهد یوه کم ته یې وړې وه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی وو چې کبرا غلامي د ایران د ښځو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل شوې ده. ایران کې د حجاب د نه رعایت په تور ګڼې ښځې بندیانې دي. وړم کال هم د بد حجابۍ په تور 22 مهسا امینی د پولیسو په بند کې مړه شوه او دې پېښې هلته د لسګونو زره کسانو اعتراض وپاروه. خراغلی خبرونه تخ خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند مطالب سره غزور سره پات شي. دې خبرونه کې بر اثر واوري چې د ملګرو ملتونو د بشریم رسو د همغږي دفتر او چاوي چې په افغانستان کې اقليمي بدلون روستي چپیل درې اتیا زروس خډیر کسان زیانمن کړي دي.
ورسته سلابونو زمون کاروندې ته ډېر تاوانونه را ورسول او دمه کومګونه هم نه دی را سره شوی. زمون ټول کاروندې لمن ځتللې
له پاکستان راستنې شوی یو شمیر خزي چې د خپل کورنۍ سرپرستانې دی وایي پر خزو د طالبانو محدودیتونه د یوې مړې ډوډۍ ترلاسه کولو ته هم اړ کړي دي. وړاندې خپرونه کې نور مطالب هم درته لرو، اورېدو ته راسره مل اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته خراغلسته خبرونه زفرشته سهاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري د توړاندې کوم ورزو خپل د خبرونه لومړی راپور ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د اقليمي بدلون وروستي سپه لدري اتیا زرو څخه ډیر کسان زیانمن کړي. په دې اړه پورا راپور باز موږ همکار نه وړو.
په افغانستان کې د اقليمي بدلون د وروستي څپې د زیانونو په اړه د راپورونو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د اقليمي بدلون څپې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي دي. دغه دفتر پرون د یک شنبه په ورځ د اگست میاشتې په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د اقليمي بدلون په اړه د خپل روسي راپور په بیا خپرولو سره ویلي چې د روان کال په می میاشت کې سیلابونو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې دي. اوچا یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې افغانستان د اقليمي بدلون له کبله له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په داسې حال کې چې ورله مخه په دغه هیواد کې بشري کړکیچ خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر همداراز ویلي چې دا مهال له 23 میلیونو څخه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا اندېښنه ښودلې چې دې حالت کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیات کړی. په ورته وخت کې اوچا دوامداره وچکالي د اوبو کمښت په نامنظم ډول د اقليمي بدلون څپې سیلابونه توپانونه او بېوزلي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته کړی. تر دې وړاندې هم د اوچا په ګډون بیلابیل واړوند بنسټونو په افغانستان کې د اقليمي بدلون له کبله د زیانونو په اړه ویلي خو یو شمیر زیانمن شوي وایي زیات تر هغه هم خراب دی چې پاړې راپورونه ورکول کیږي. د زینو هغه ولایتونو اوسیدونکو چې د ورستۍ ورښتونو لکبله زیانمن شوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د سر او مال تاوانونه وراوختي خلاص نیوي نه دی شوی.
زه احسان الله احمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی تقریبا یو نیم میاشت یا دوه میاشت شاوخوا کې دلته سیلابونه او طوفانونه راغله. نو زمونږ کورونه او منطقې خرابې کړي، ډېر تاوانونه رسولي خلکو ته او کومکونه هم راغلي په هغه شکل چې باید تقسیم شوي وای، مستحقو ته نه دي رسېدلي.
نوم مې رحمت الله دی، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فیدان په لغمان کې اوسېږم. وروستۍ سیلابونو زمونږ کروندې ته ډېر تاوانونه را ورسول او دومره کومکونه هم نه دي راسره شوي. زمونږ ټوله کروندې له منځه تللې دي. زه هم بیا خپله دومره هم نورو کروندانو چې دي بېخي وضع یې خرابه دی.
په افغانستان کې د اقليمي بدلون او لدې کبله د رامنځته شوی مرګ ژوبلې او مالی تاوانونو په اړه بیلابیل ارقام او راپورونه وړاندې شوي. خو د اوچا د معلوماتو له مخې د وروستۍ سیلابونو ورښتونو له کبله 303 تنه وژل شوي، له 300 زیات ټپیان شوي، له 6000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي او په بیلابیلو ولایتونو کې لوی لارې پلونه او روغتیایي مرکزونو ته هم تاوانونه اوښتي دي.
په همدې موضوع به تم شو او ورزو د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله صدیق ته سره خبرې کړې دي او له هغې نه پوښتلې دي چې آیا په افغانستان کې وروستي سیلابونه د بشري ناورین سبب ګرځي او کنه.
بشري ناورین او لکتره مبالغه مې زری خل دا په دغه مقیاس چې څکل سیلابونه طرفات درلوده او کسالات درلوده دا افغانستان متاسفانه ډېر په ناخوشایند حالت راګیر کړی ده. لیاو خامونګه تاسو سیلابونه لرو او بل خوا وچکالی لرو، نو دا متاسفانه دا دواړه اقلیمی شاکونه افغانستان یو شان راګیر کړی ده او افغانستان متاسفانه له عدم چمتواله له کبله او د انساني ظرفیت او د اجتماعي اقتصادي ظرفیت د نه درلودلو له کبله ډېر له دغه شاکونه نه د دغه اقلیمي تاثیراتو نه متضرر کیږي. خو ناورین ورته نشو ویلی، ځکه ناورین خو هغه د غټ مقیاس لرونکي حادثات او ویل کیږي چې ډیر تلفات یا خسارات واقعت ډیر وي. یو برخه د دغه راپور مونږ او تاسو ویل شي واقع بینه نه ده، ځکه یو برخه یې راجعت مومي یا ارتباط مومي هغه وضعیت ته چې متاسفانه افغانستان له درې کالو راهیسې دا وضعیت جریان لري، ځکه چې حکومت چې اوس په کابل کې ده هغه په رسمیت پېژندل شوې نه ده او یو نوع تحریم سره مخ ده. نو دا یو غټ اقتصادي بدلون چې په دغه درې کالو کې راغلو، نو دا یو برخه یې هغه پورې اړه لري. په برخه یې د اقلیمي بدلون له کبله چې هغه ناخواله هغه وشکالی چې مونږ او تاسو درلوده او سیلابونه چې سږ کال مونږ او تاسو درلوده، نو یو برخه یې د سیلابونو او د اقلیمي بدلون سره ډېره ډېره ارتباط لري. نو که مونږ او تاسو وایو یو بحث هم دا دی چې دا بایندري سازمانونه دا ارقام لږ سره داسې په مبالغه آمیز توګه هم وړاندې کوي، ځکه چې دوی خو هڅه کوي چې بودیجه ترلاسه کړي د بینالمللي مراجعو څخه. نو دا کاملا معقوله خبره ده چې دوی دا ارقام لږ سره داسې مونږ او تاسو بالکل هم نشو ویلو چې په افغانستان کې فقر نشته، خو په دغه کچه د فکر نه کوم چې په دغه کچه وي، خو لږ ذره دا ارقام داسې وړاندې کېږي چې دا بودیجې له دنیا نه جذب شي او افغانستان لپاره او افغانستان خلکو لپاره او دا سازمانونه باید کافی بودیجې ولري.
که وګورو په دې وروستیو کې د پاکستان هیواد نه او د ایران هیواد نه کډوالم راستنیږي بیرته افغانستان ته، نو د کډوالو بحث په څومره دا مسله نوره پراخه کی؟
بالکل کډوال بحث یو ډیر مهم بحث دی، ځکه چې افغانستان اوس د ننه هغه نقطه چې لري متاسفانه هغوی ته هغه زندګي یا معاشرت نشي برابرولی. نو کډوال یو بل سترس یو بل مشکل دی، ځکه چې کدوی راځي دوی یو ځای کې میشتیږي او هغه ځای کې منابع کم وي، نو هلته مشکلات ډیریږي. تاسو یوازې د اوبو هغه مسله فکر وکړئ چې په یو ساحه کې چې خلک ډیر شي نفوس ډیر شي هلته اوبو منابع کم وي، نو یوازې د څښاک اوبو لاسرسی هلته محدودیږي، هلته مشکلات راځي. نو هغه بل د اقتصادي او معیشت موضوع ده چې باید کاروبار د خلکو ته بفاید شي، هغه متاسفانه په افغانستان دننه کې ډیر مشکل دی. نو دا بېل شکه چې د مهاجرینو راتګ افغانستان ته په دغه وخت کې له مشکلاتو نه ډک وي، او دا د اقتصادي هغه وضعیت چې په افغانستان کې وجود لري دا به ډېر هم لدن هم ډېر پیچلی شي او مشکلات ډېر شي.
خلک په دې حالت کې کوم مرستو ته اړتیا لري او حکومت باید څه وکړي د خلکو سره؟
ورې د اقلیم بدلون په مقابل کې اوس نه یوازې چې افغانستان خلک عاجز دي، بلکې افغانستان اوسنی حکومت هم عاجز دی. دوی له یو پلوه د دنیا نه په انزوا کې قرار لري، دوی هغه صندوقونو ته لاسرسی نه لري چې د افغانستان په شان هیوادونو ته بودیجې ورکوي چې دوی باید دا سازګاري پروژې تطبیق کړي، دا کوچنۍ بندونه جوړ کړي، د سطحي اوبو کنټرول کړي، د سیلابونو د مهار هغه پروژې تطبیق کړي، ځکه چې دوی خو پراختیا پېژندل شوي نه دی. او دا صندوقونه چې د زیان او خسارې صندوقونه دی، د شنه د اقلیمي شنه صندوق دی، متاسفانه دا یو غټ مشکل دی. بل مشکل دا دی چې په افغانستان کې خلک هم خپله هغه بودیجې نه لري چې داسې شان پروژې کوچنۍ پروژې تطبیق کړي کلي کې په افغانستان کې. او یو بل موضوع دا دی چې هغه موسسات بایندري موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، دوی هم په هغه اندازه یا مقیاس کې کار نه کوي چې یو تغییر ایجاد شي په افغانستان کې. دوی هم پر پروژې پلي کوي، خو په هغه مقیاس نه دی چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د اوبو او چاپیریال د برخې متخصص نجیب الله سدید وو چې د افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه را سره غږېده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
خراغلی د ازادي رادیو خبرونه ته غوښتي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویل تیری وی اونۍ رئیس یې له پاکستان افغانستان ته نږدې یو زر راستانه شوی افغان کډوال ثبت کړي چې تر نیمایي زیاتې خزي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د یک شنبه په ورځ په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د دغه راستانه شویو 28% یې هغه کورنۍ دي چې د خزو له لورې اداره کیږي. له پاکستان راستانه شوی یو شمېر دغه خزي چې د خپل کورنۍ سرپرستانه دي وایي پر خزو د طالبانو محدودیتونو د یوې مړۍ ډوډۍ ترلاسه کول ورته ستونزمن کړي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر اعلان کړی چې په تیره اونۍ کې له پاکستان افغانستان ته د بیرته راستنه شویو له نیمایي زیاتې ښځې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د اګست په څلورمه خپور کړی راغلی چې د روان زیږدیز کال د جولای له 28 د اګست تر 3 نیټې 9,350 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې 50% یې ښځې دي. د یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د دغو بیرته راستنه شویو 28% یې هغه کورنۍ دي چې سرپرستان یې ښځې دي او 16% یې تر 18 کلونو کم عمر لرونکي دي. دا ښځې او کورنۍ په داسې حال کې خپل هیواد ته ستنه کړل شوي چې ښځې په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې له ګڼو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي. له دې سره سره په هیواد کې د اکثرو خلکو اقتصادي وضعیت بد او بشري مرستو ته یې اړتیا زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه بیرته راستنې شوي یو شمېر ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي ازادي راډیو ته وویل چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې خزي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. افغان کډوال راضی هم چې خپل کورنۍ سره افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوی او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار اوسیدونکو آسیا هم وایي چې څو میاشتې وړاندې په جبري توګه له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې خو په افغانستان کې هم له زیاتو ستونزو سره مخ ده.
پاکستان دا گشتیم به کابل و دا اوجه دقل وضعیت ما از لحاظ آزادی و حتی درس خواندن همه چیز بهتر بود. حداقل ما با کورسای
تو میاشته کیگی چیل پاکستان کابل ترستانه شویو حالت زموگ وضعیت خواه لن محال و کورسونو تا بطلم دلتا نکارشتا ندرس او نتفری آن پارک تا هم نشود للای لکه یو بندی پا کور که بندیو.
دوی په داسې حال کې افغانستان ته لستنېدو وروسته له ستونزو سره د لاس او ګریوان کېدو له امله شکایتونه کوي چې په پاکستان کې هم ژوند آرامه نه و. پاکستانی پولیسو هم دا تیره اونۍ هم د ښځو په ګډون یو شمېر بې اسناده افغان کډوال نیولي دي. له دې مخکې هم یو شمېر افغان کډوالو په دغه هیواد کې د ویزو د تمدید په برخه کې د ستونزو له امله شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې آن په ځینو مواردو کې د رشوت یا بډې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. له پاکستان نه د اسناد افغان کډوالو د طرحې په پلي کېدو په خپله خوښه او جبري توګه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2023 کال له نومبره تر اوسه نږدې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وسم نړۍ تاسو ورکار کوو. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړي او له هیواد وتلی ده. دا وروسته ترغه چې په پرونی عمرګونو مظاهرو کې لک تر لګن نوی کسان وجل شوې دي. نور حال د راپور په حق لا سفیولا ستانګ ځای راکوي.
د دوشنبه پورس قهرجن مظاهرچیان د ګرزبندیز د قانون خلاف راووتل او د شیخ حسینی په هستوګنځي يرغل ورور. نړیوالو خبری اژانسونو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبر ورکړی چې قهرجن مظاهرچیانو شیخ حسینه استعفا ته اړ کړه. د راپورونو له مخې شیخ حسینه په یو پوځي هلیکوپټر کې له خپل هیواد وتلی. د هند سی ان ان نیوز اتلس ټلویزیوني شبکې د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې شیخ حسینه د هند خاورې ته ننوتلې ده. شپږاویا کلنه شیخ حسینه 15 کاله د بنگلاديش صدر اعظم و. د بنگلاديش د پوځ لوی درستیز جنرال واکر زمان په یو بیان کې د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو تایید وکړ او ویل چې یو موقت دولت به رامنځته شي. د شیخ حسینه د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خبرې دوه وروسته د راپورونو لمخي مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشاله وکړي او جشنونه ونیول. مظاهره چانو پروند شیخ حسینی استعفا غوښته، خو هغه ګواښ وکړ چې د تاوتریخوالو عاملین به وځپل شي. تیر میاشت په بنگلاديش کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 200 کسان وژل شوی وو. په بنگلاديش کې دغه تاوتریخچنې مظاهرې د ملکی خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو ونډو پر ضد پیل شوې وې. حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنیو ته ځانګړې کړې وې چې 1901 کال یې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش حکومت په ټولو واد کې د خونځو او پانتونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړی وو او هم یې پوځیانو ته د ډزو اجازه ورکړې وه. په وروستیو اونیو کې په بنگلاديش کې د مظاهرو په تړاو لږ تر لږه 1000 کسان نیول شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورزو افغانستان ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سین په اوبو کې د تنکیو ځوانانو او د منځني عمر د لودونکو کسانو د ډوبېدو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډیره په ننګرهار، کونړ، بدخشان، پروان، پنجشیر او یو شمېر نورو ولایتونو کې رامنځته شوې. خو پوښتنه دا ده چې څه د دغو تنکیو ځوانانو د دې وضعیت لامل شوی دی؟ نور حال یې له ابدې سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې د اوړي په موسم کې د هوا له ګرمېدو سره سم په یو شمېر ولایتونو کې د لامبو پر مهال په اوبو کې د منځني عمر د هلکانو او تنکیو ځوانانو د ډوبېدلو پیښې زیاتې شوې دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو لکه بدخشان، پروان او پنجشیر کې رامنځته شوې دي. که څه هم په دې ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته د دغو پیښو د کره شمېر لور کولو ډاډه وکړه، خو د ازادي راډیو او د افغانستان د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې یوازې په تیر یوه میاشت کې له 60 ډیر کسان په ننګرهار ولایت کې په سیندونو کې د ډوبېدلو له امله مړه شوي دي. یو شمېر افغانان د دې پیښو د ډېرېدو لامل د دغو کسانو بې پروایي او د لامبو د لازمو مهارتونو په اړه د پوهاوي نشتوالی ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شمس چې څه موده وړاندې یې 22 کلن ورور اوبو ډوب کړی او مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
مالیګری ټیم ز خپل خوب نزیک شو مسین غاړې ته لاړم. کنه ما سره مسم رو راغې هغه تیګی میګی چولې تیګی میګی مسین خویا کړی دي. نوالته مون ناسنو ضرور ویل ګرمي و سخت او د دې ورو مشه د اختر نه بعد وعده مو کوژده مرته کړی و. بس کلا نو دا سین کې ځان ښکته کینو دې چې د وخت ډیر ونی و زمار لکم شک پیدا شو. بس مال ولا دا ویړو نو مون ډیر منډي وهلی به سود کل میګی الدا چې کلا لاړم چې ګورم نو ملته د جسد پیدا کی.
خود یو شمیر نورو ډوبو شویو کسانو کورنۍ وایي چې د څو اونیو په تیرې دو سره هم نه دي توانی دلی چې د خپل کورنۍ او د غړو مړی ومومي. د پنشیر ولایت یو اوسیدونکو میواند ازادي رادیو ته وویل چې تیر میاشتې د ترور اتلس کلن زوی ډوب شوی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله
زما د ترور زوی اتلس کلنو د چنګاخ په ولسمه د شاتل ولسوالۍ د کور اپ په سیمه کې ډوب شو. وختلې لامبو وهي او هغه محل د اوبو یو برخه لاړه. دی ونه توانی چې ځان له اوبو به تر وباسي او تر اوسه له عبدالوهاب چې د ترور زوی مې دی هیڅ خبر نه لرو.
یو شمیر عام خلک دا هم وایي چې دوی د تفریح پر مهال ویني چې د منځني عمر لرونکو هلکان او تنکی ځوانان غیر مسلکي لامبو وهي چې د دوی د ډوبېدو لامل کیږي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو نظام الدین مدقق ازادي رادیو ته وویل:
ځینې ځوانان په اوبو کې د لامبو پر مهال پاملرنه نه کوي. د دوی د ډوبېدو او د کورنۍ غم لامل کیږي. کورنۍ باید دې ټکي ته پام وکړي او دولت هم باید توجه او څارنه وکړي.
خو یو شمېر مسلکي لامبو وهونکي په سیندونو کې د ډېرو ځوانانو ډوبېدو لامل د لامبو په برخه کې د هغوی د پوهاوي نشټوالی او بې مسلکیتوب بولي. د لامبو د نړیوال فدراسیون رئیس او په افغانستان کې د لامبو د نړیوال فدراسیون استازي قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
سیلای جهانی است میگا آب برای هیچ
مونږ یو نړیوال استلال لرو چې اوبه د هیڅ لامبو هون کې لپاره امن نه دي. باید هغه ځای کې لامبو کړو چې حالت د ډوبېدو ساتون کې موجود وي. لبد مرغه د کمی او کاسو لامل نه شو کولای په هر سین کې د ډوبېدونکو ساتون کې وګمارو. خو کورنۍ او خلکو ته د رسنیو لاره امه په هوایي اړین دی.
کسایی که به گدار در آب میزنن خودشانه باید آگاهی بکنن.
د کاغلی حمیدی په خبره په معیاري حوزونو کې د اوبو ژوروالی باید د هغو کسانو لپاره چې تازه لامبو پیلوي 120 او د مسلکي کسانو لپاره باید 280 سانتي متره وي. د ده په خبره کوم کسان چې په آزادو اوبو کې لامبو وهي باید اوبه له 80 تر 80 سانتي ژوروالی ولري.
قدر منوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواکیاستي زمونږه دارا پورونه او نور را پورونه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com ته ورشي ولته ولولي. په azadiradio.com کې هغه د هغه را پورونو متن هم لوستلای شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي. روسا خبرونه کې 25 دقیقې بس د سالم محمد صالح په کوربتوب تر توړاندې کیږي. خو په سر کې لاند خبرونه د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت د ننګرهار د سیمه ایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو فریکوئنسي ځنډولې ده. دغه مرکز یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د فریکوئنسي مالیه د نو ورکړې لامل په ننګرهار کې د ول سیمه ایزو رسنیو جوازونه ځنډولي او خبرداري ورکړي چې د مالیه د ورکړې تر وخته به د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د دغو رادیوګانو او ټلویزیون نو د کار پر وړاندې کوم خنډ نه دی رامنځته شوی، خو د رسنیو خاوندانو ته خبرداري ورکړل شوی چې ګجر تر ژر خپل جوازونه نوي نکړي رسنۍ به وتړي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی استعفا کړي او له هیواد وتلی ده. دا وروسته تر هغه چې په پرونی مرګونو مظاهرو کې لک تر لګ نوي کسان ووژل شو. د دوشنبه په ورځ قهرجنو مظاهره چانو د صدارت په ماڼۍ هم يرغل وروړی وو. د شیخ حسینی د استعفا او له هیواد د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د راپورونو لمخې مظاهره چانو په سړکونو باندې خوشحالي کړي او جشنونه یې نیولې وو. په زابل کې سیلابونو لاس کسان مړ کړي دي. دا خبره په زابل کې د طالبانو امنیت قومندانۍ ویان زبیولا جوهر په یو پیغام کې کړې ده. تیر شپه د ورښتونو لامل د زابل د مرکز کلات په شمول په زینو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې په سیلابونو کې په شینکی ولسوالۍ کې اته کور ویجاړ شوی دي. دا لاس تنه په سیلابونو کې شهیدان شوی او یو تن ټپي شوی دی. جوهر وایي چې امنیتي ځواکونو لسګونه کسان ژغورلي هم دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په دوحه کې د یو شمیر لویدیزو هیوادونو له سفیرانو او استازو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او بشري همکاریو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان او د دې ناستې څو عکسونه خپاره کړې دي. فطرت لیکلي چې په ناسته کې د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جنوبي کوریا، آسترالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستان او ډیپلوماټانو حضور درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ ویلي تیر اونۍ له پاکستانه د راستنه شویو افغان کډوالو څخه باندې نیمایي خزوي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د جولای له 28مې د اګست تر 3مې لک تر لګه 950 افغانان له پاکستانه ایستل شوې دي. په دې ډله کې نږدې 10 سلنه خزې چې د کورنۍ سرپرستۍ ورپغاړه ده هم شامل دي. ایرانی چارواکی دی وی افغان میرمن دی استلو لپریکټ منصرف شوې دي. کوبرا غلامی چې د حجاب د نه رعایت په پلمه د کډوالو ادارې ته ورغښتل شوې و ل ایران د استل کېدو له خطر سره مخامخ و. ایرانی چارواکو د هغې پاسپورت ضبط کړی وو او د مشهد یو کم ته وړې و. د ازادي رادیو فردا څنګه خبر ورکړی چې کوبرا غلامی د ایران د خزو د حقونو د فعالانو په هڅه خوشي او بیرته خپل کورنۍ ته سپارل شوې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو، باغلرونکو، د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي. تورخم دروازه تیره چهار شنبه نه وخت د هغه څه له کبله وتړل سو چې د موټر چلوونکو لپاره د تګ راتګ د لنډمهاله اسنادو نه لرل شول سوي دي. له دې سره سلګونه لارې پر تورخم دروازه درول سوي چې پکې بار میوه او سبزیجات ورسته سوي او دې کار افغان سوداګر کارګرو، باغلرونکو، چلوونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې موافقې له مخې هغه موټر چلوونکي چې پر تورخم او نورو دروازو تګ راته کوي د ټاډ یا ټي ای ډی په نوم لنډمهاله اسناد ولري چې موده یې د شپږو میاشتو لپاره وي. د پاکستان حکومت د جولای 1 د دغو اسنادو د برابرولو لپاره مهلت ټاکلی و چې دا موده پراسوی او موټر چلوونکي وای نه دي تونې دي دغه اسناد پر وخت تر لاسه کړي. ځینو موټر چلوونکو لمخ کې دغه اسناد تر لاسه کولو د لپاره درخواست ورکړي، ځینو د اسناد اخیستي او ځین نور به تر لاسه کوي. څو لارې چلوونکو شکایت کړي چې د ټاډ اسناد له لرلو سره سره پر تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه نه دا ورکول سوي. مخکې موټر چلوونکو کولای سوي چې په پاسپورت او ویزه پر تورخم او نورو دروازو تګ راتګ وکړي، خو پاکستان په تیره جون میاشت کې لارې چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه پر ځای د ټاډ اسناد لرل جبري کړل. پاکستانی لارې چلوونکي په پاکستان کې د افغانستان د قونسلګری او سفارت څخه دغه اسناد ترلاسه کوي او افغان موټر چلوونکو ته په کابل کې د پاکستان سفارت دغه اسناد برابروي. خود تورخم دروازې د تړلو موضوع نه وینه ده. شکایتونه کیږي چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوه او سبزیجاتو په موسم کې تورخم او نورې دروازې په یو او بل پلمه د افغان حاصلاتو پر مخ تړي چې په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وار وار ټینګار کړی چې تجارت د سیاست څخه جلا سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت نه زیانمنېږي. ځینو افغان سوداګرو شکایت کړي چې له پاکستان موټر په عادي ډول د افغانستان خاورې ته داخلي شي، خو د افغانستان له لارې د غتلونکو لارویو ته اجازه نه ورکول کیږي. نن په دې بحث کې پر همدې خبرې کوو. میلمانه مو دي د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری او د چارو شانون کای نثار احمد شیرزی. په پیل کې شغله حمیدی تاسو ترازو د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګران، بغلرون کې او لارې چلون کې ځانمن کړي، افغان سوداګرو ته څومره ځانونه اړولي؟
دا ستونزې خو د پاکستان له خوا نه موقتی ډول په کال کې او دفعه خامخا مخې ته راځي. په یو بانه نه په یو بانه افغانستان د تازه میوه او د سبزیجاتو په مخ کې دا لارې تړل کیږي او ډېر زیات ځانونه افغان سوداګرو ته اوړي، بل خصوص په دې ورځو کې چې کاغذ غواړي، ټاټ کاغذ غواړي او یا ویزه او پاسپورټ لري. او متاسفانه ډرایوران دلته اول خو په افغانستان کې پاسپورټ ډېر په مشکل لاسته راځي، بیا چې پاسپورټ لري شي لاسته نو پاکستان حکومت ویزه نه ورکوي، او که ویزه ورکړي نو هغه په زر $1200 باندې تور بازار کې به ویزه اخلي په ډېر مشکلاتو. او دغه یو ورځ لارې بندول یا یو نیمه ورځ لارې بندول موږ افغانان ته سبزي او تازه میوه ته خصوصاً زمونږ د زردالو سیزن او تازه میوه او د سبزي او بادرنګو او رومیانو او د ډېر زیانونه راورسول، ولې چې هوا موسم ډېر ګرم دی، هر ځای نه تورخم ګرمي، د لارې چور ودرېدلې، دې ته چاته لاړ خپل کرایګانې مونږ نه پړلې. او ګم کښتم د پاکستان ډېر زیات ده، او تقریبا په یو ټن باندې زردالو باندې 9400 کالداري کښتمو هغه تقریبا 8000 پوته ورسو، و بادرنګو کورمیانو پارس باندې کښتم 4-5 اوچت کړو. ما کوم لارې چې زمونږ په تورخم کې ساری وي افغان سوداګرو، او هغه چې کله پری خودل نو هغه خپل مسیر ته چور رسیدل، هلته د مغیلات یا به کرا کړي څوک چا مال چې بېخیله مین تلی او هغه اکرام ونه کړه، او بعض خوشبخته سړی هغه و چې ورا د لارې خرچه کښتم پیسې او کرایي وکړه.
بله مننه. بیا هم تاسو ته راځو فرهاد شینواری ته ورځو چې په خیبر پښتونخوا کې خبريال دی. شینواری صاحب، د تورخم هغه وضعیت څه دی؟ هلته د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګرو ته څه زیانونه اوښتي او دوی څه شکایتونه لري؟
بالکل، لکه څنګه چې هغه مخته صورت حال دی او افغان سوداګرو ته زیانونه واوښتل، همدغه رنګ پاکستانی سوداګر هم د دغه پریکړې لاسا تاوان سره مخ شوی دی. کله هم چې په تورخم باندې تګ را تګ بند شي، پاکستان خپل اکسپورت یعنی کوم مالونه چې دوی هلته لیږي افغانستان ته هغه هم رایساري. اوس لکه موږ ګورو خیبر درې په لار باندې ځای په ځای دغه ګاډي ودرول شوی دی، او مطلب دا چې په هغه کې هر قسم سامانونه می یوازې دغه تازه سبزی یا میوجات دا دواړو خواو ته نه راځي، بلکې نور داسې خوراکي توکي هم پکې چې هغه هم زی راځي. او په ځینې وختونو کې بیا داسې مالونه هم وي، لکه مثال په تور باندې یو کنټینر والا سره ما خبرې شوې، نو هغوی ما ته وویل چې په دې کنټینر کې څه خوا وشه 4 کروڑ روپو مایی، یعنی تازه مایی مونږ راچولی دی، دې ته بیا فریج لګولي، اے سی لګولي، او دا یخ ساتلی، او څو ورځې بیا دلته دا ولاړ. او دا اول د چین نه پاکستان له راځي، بیا پاکستان نه افغانستان، او همدارنګ بیا مخکې تاجکستانه پورې دغه مالونه ځي. نو چې کله هم داسې سختۍ په تورخم راشي دواړو خواو ته، مطلب دا چې برابر تاوان رسی. اوس چې کومه دا موجوده مسله را مخې ته شوې ده، ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم چې دغه کومه موقتی پاڼه جوړېږي، مطلب دا چې پاکستانی او افغاني ډرایوران به یو بل سفارتونو نه اخلي، په دې لړ کې اصل کې سږ کال په مارچ میاشت کې دوی ته مهلت ورکړل شوی و چې د مارچ 14 نیټې نه پاس په مطلب تاسو پاسپورټ او ویزې نه بغیر د لار باندې تګ را تګ نشه کړی. خو بیا دا غینه مخکې یعنی مارچ په 9 نیټه باندې په کابل کې د پاکستان او چارواکو ولته کې په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت چارواکو ترمنځ خبرې اترې وشوې، په دې باندې سره متفق شو چې په را روانو څو میاشتو کې به دا ټول ډرایوران چې دا هغوی ډېره پخوانۍ دا غوښتنه وه چې پاسپورټ او ویزا له منځه یوړل شي. نو پاکستان او هغې طرف ته بیا د افغان طالبانو حکومت دې باندې سلا شول، متفق شول، دې ډرایورانو ته بینرونه ولګول شول، په میډیا باندې ورته وویل شول چې ستاسو هغه مطالبه ومنل شوه، پاسپورټ اخیستل ویزا اخیستل مشکل کار دی، خو تاسو دغه پاڼه جوړه کړئ. دې لپاره بیا په مئی میاشت کې وخت ورکړی شو، جون میاشت کې ورکړی شو، همدارنګ بیا د جولای 1 نیټه بیا دوی ته اخیری نیټه ورکړل شو، او د اگست 1 نیټې نه مطلب دا چې دغه پریکړه عملي شوي، د هغه ګاډي صرف ریسار کړل شوي چې کومو ډرایورانو سره دغه د ټی ای ډی په نوم باندې اسناد نشته.
فرهاد شینواری و چې په خیبر کې د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار دی. ځینې لارې چلوونکي شکایت لري چې د ټی ای ډی د اسنادو په ورکړه کې اداري فساد کوي،
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي، پاکستان کې رشوت اخلي په ټیټ کاغذو باندې، دغه سی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوې تباہ کړه، بیګاره بیرته ولاړه ده، د افغانستان سیزن چې راشي دوی و بانه نه یو بانه جوړه کیږي، دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د چارو شنون کې نثار احمد شیرزای هم را سره دی. شیرزای صاحب، تاسو هم 25 دقیقې بحث ته شرغلست. هر کال د تورخم او نورو دروازو د تړل کېدو موضوع تکراریږي، ستاسو نظر څه دی چې څه کول په کار دی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره؟
وګورئ، د پاکستان چې دومره غونډۍ ده، د اوس نه نه د ډیر کال نه رئیس اندازه یو خراب غونډۍ غونډۍ افغانستان سره چلند کوي، او دا یو پالیسی د تجارتی پالیسی دی اوس نه نه د جمهوریت د زمان نه چمدا کارونه جمهوریت په وخت کې هم کوله پاکستان باندې راتوله، او دا یو سبوتاج ده. دا فکرونه کوي چې دا یو عادي خبره ده، دا ټول استخباراتي کلی ده چې دوی په دغه شیزونه غواړي چې افغانستان اقتصاد هم سبوتاج کړي، افغانستان بزګرو ته باغدارانو ته یو ضرر وستي، او عموما د افغانستان اقتصاد ته دوی د استخباراتي برنامې له مخې هم دا کارونه کوي. او غلطه پالیسي د جمهوریت نه تر اوسه دا و چې یو روښانه تجاري یا روښانه پالیسي پاکستان سره نو، هر کله پاکستان هم دا کار کړی ده، خپله دروازې تړلې ده، او دا هیر نشي چې ملمه بوای چې دوال قوت zarar رسیږي که اخوانم سامان د افغانستان سوداګر د اکثرا غوي ته zarar رسیږي چې بیا هم zarar افغانستان ته ده او جدي خوانم زی بیا هم zarar افغانستان ته ده پاکستان ډیر لوی لوبه کې مو سره خو متاسفانه چې قبل د جمهوریت په وخت کې هم با افغانستان د چارواکي د دوی په مقابل کې یو روخانه پالیسینه درلوده او اوس هم خو مشکل ده چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی ده او دوی طالبان هم نشي کوی د بین المللي لارې نه یو څه یو کار وکړي په دې چې بین المللي ټولنې سره دوی موافق نه ده اوس دوی منل شوی نه ده نو په دغسې حکومت چې نړیوال ټولنې سره هم مشکلات لري او افغانستان دننه هم او ګاونډیانو سره او داسې یو ظالم ګاونډی لکه پاکستان غوندې چې هر کال هم داسې یو لوبه کوي موږ سره ضرر رسوي افغان سوداګرو ته زه فکر کوم چې په دغه حکومت مشکل ده چې پاکستان په مخ کوم پالیسي جوړ کړي موافق شي په دې چې پاکستان خو قدرتمند ملک ده او دا د طالبانو مشران کورونی یې مملکه ده او دوی هملته روزل شوی هم ده یو حدنمق حق هم به دوی باندې ده نو په دغسې حالات زه فکر نه کوم چې سوداګر ته څه خدمت وشي او طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه حل کړي
ډیره مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري نن پر دې خبرې کوو چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان کروندګرو باغلرونکو د لارې چلوونکو او سوداګرو ته څومره زیانونه اړولې دي د تازه میوه سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته ویل چې زیاتې میوه خصوصي وي او سوداګر لدی درک سخت زیانمن سوي دي
دا زردالو ډیر یو نازک میوه ده چې کله د افغانستان موږ صادرو نو د شپې 9 بجې 10 بجې د دې زموږ غاډي وباسو او دا به چې سبا 3 بجې 3:30 بجې 4 بجې اسلام آباد کې پونچ ودرېږي که هر تما زګر و ندرېږي خرص نشي سهار ته چې دا پاتې شي ټیم نه وخت شي په دا به نیمه یې بیا کوي دا په ملیونونو پیسې تاجران ته ځان رسیږي اوس دغه د 2 بجې دلته په تورخم کې به وته غاډي سار غاډي ورار شي درته پوري د سکینر خراب دی دوره بجو پوری په تورخم کې دوره بجو نشي دا چې حرکت وکړي او یونیو بجل ته پاکستان چوټي راځي په غیر اوروس چې د تاسنا دور کوي د چستان آباد ته جدي باندې سار کیږي دا سار منډي ته چلان شي مکمل ټول ځان دی دو غاډي زردالو زما خپل دی د سید نور تاجرانو هم زردالو شته په تورخم کې پاکستان دروازه بند کړی دا صادرات نه پریږي دي شون چې دو فورن ارجنټ حواله مو کې راګه مو کې چې غاډي به تاسنا دور زمون ټول غاډي اسناد هم لري ویزم لري ویزو پاسپورت هم لري او موټر وو سپورې ولر دی په ګیټ ثرو سپری خنه دي ټول تاجران ډیر په ملنا پیسو باندې ضروري کیږي توان کیږي
د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی تاسو د رفیع الله سرګندونی واوریدې خپل ستونزې مو آیا ل خپل اړوندو اتحادیو سره شریک کړي دي چې دوی په لوړه سطح دغه ستونزه د چارواکو سره شریک کړي
مونږ بار بار د ستونزې د خپل اتحادیو د مشرانو په واسطه او طاق تجارت د افغانستان ته پاک افغان او طاق ته او اتا وزارت مالیه وزارت تجارت او اقتصاد وزارت دې ټول د ستونزې موږ راټولې دي او بار بار هم دې سره خبرې کړې دي او په دې خبرو باندې وسم روانه سو چې دا کوم ستونزې چې وس د افغان سوداګرو په مخ دي څنګه کې شتم ستونزې چې هغه د شتم خپل بیا اندازې اوچت کړي ده یو بیساد یا دو بیساد نه چې بهخي بیا اندازې خپل شتم اوچت کړي ده او موږ ته ډېر غټه ستونزې ده موږ دا مشکل بار بار ول مشران لموی لی دی او د تاغ تجدید طریقې نه او د پاکستان چارواکو غوغوتم دا مشکل ټوله چدلې ده دا خو سپورټ خبر نه ده دا خو تورخم د سیولاره ده چې په ګینټه و دیږي ټول نړۍ ته خبرېږي په ګینټه کې مشکل لې ټول نړۍ ته خبرېږي متاسفانه چې څوک په دې لار کې اقدام نه کوي او دې کې غړ zarar مونږ باوالاو تر رسیدي چې ارزان ترين شي په ټول نړۍ کې او زه چې فکر کوم ارزان ترین میوه ازادۍ سبزی په کابل باندې په افغانستان کې وای ول چې موږ صرف هم د پاکستان مارکیټ لرو بده ته مارکیټ نه لرو موږ پاکستان هم دغه چې بل په یو باندې کله بل باندې موږ مالونه ایثار شي او اوس خلا به خې به اندازیا کښته مې ټیکس دې لګولې دا موږ مالونه چې اوس په دې زی اله نو نه کیږي چې مارډر یو راو دا دي مسول دې ګمرکی پوره کی نور باوالاو دا
ډیره مننه. د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی وو د 25 دقیقې بحث اوریدونکو اصلاح ازادي راډیو. ځینې موټر چلوونکي شکایت لري چې د تاګ راتګ د لنډمهاله اسنادو په اخیستلو کې ځنډ راځي.
نوم می وسیم دے دنگرار ولایت ما مشکل دغه چې ټیټ په نامه کارت دی ټی ڈی هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ور کوي خو افغانستان کې لګلیټ ور کوي د سی او چی یو نیمه میاشت شو لږ ما جمع کړی دی تر اوسه پورې لاندې راوته بس وختنه مو دغه ده پوښ چې بس موږ مشکلات حل شي.
فرهاد د شنوارې تاسو چې هلته خبریالي کوي د ټی ای ډی اسنادو په اخیستلو کې ولی ځنډ راځي او په دې برخه کې تاسو ته هم شکایتونه راغلي دي؟
ځنې د کی دوه قسمه خبره یو خداوا چې ځنې ډرورانو ته مشکل پېښ شوی کاوی او افغانستان کې د پاکستان سفارت نه د اسناد داخلي او په پاکستان کې بیا د افغان کونسلګری نه د اسناد داخلي خو ځنې ډرورانو بیا په کې موږ کتل چې زیاتره په کې داسې تعلیم نه لري یا بې سواد دي او وی داسې فکر کا چې کبیا وا دا سیاسانی راکړل شي نو دا اعلانات چې دوی دا سنجیده و نخلی نو دوی ته بیا دغه مشکل جوړ شي نو مودا دوی ته خډيره ورکړل شي خو دوی په کې دا اسناد بیا په وخت باندې جوړ نکړای شي نو بیا ځکه دې مشکل سره مخ شي.
خو شنوار سبزینو کسانو یادونه وکړه چې دغه اسناد ترلاسه کړي دي خو بیا هم پر تورخم دروازه د تګ راتګ اسانتیا ورته نسته.
نه زه دوه واره په خپل باندې تورخم ته تله وم هغه کې بیا داسې ګاډي چې کله ډیر زیات بیروبار جوړ شي نو دا خو دا ګاډي د پیښور نه تر تورخم پورې په دې کې د ترانزیت ګاډي همي د خوراکي شیانو بیل پرې دي دا سي د غیر خوراکي شيانو بیل گاډي نو چې څومره هم او قتل سخوا وشا یو نیمه سلو پورې گاډي په ذاتيرو درې ورځو کې دا افغانستان ته پورې وتلي او هغه طرف نه هم مطلب لزګونه گاډي پاکستان ته راغلي او په دې اسناد باندې ورته کوم مشکل نشته چې دوی تګ را تا ګوکا ځکه زه دوزل خپل تلوم ما وکتل او که چرته ټرافیکي ستونزه را مخ ته شي یو هغه وجه کې دی شي چې دوی په لارو کې ریسار شي یا بیروبار زیاتی یا د کسٹم هغه عمل سست رواني نور څه داسې وجه نشته او چې چا سره هم داس ندی نو دوی په دې لار باندې تګ را تکړی شي.
شنوار صاحب د تورخم دروازې له تړل کېدو سره یا په تګ راتګ کې د ستونزو له ایجاد سره لته په نرخونو کې څومره تغییر راغلی دی؟
په نرخونو کې خامخا تغییر زی ځکه چې یو خو افغانستان نه حکومت تازه میوې او سبزی دلته کې خپل خپل موسم کې را رسیدلی غچ په وخت باندې روانه رسی نو دلته په مارکیټ کې شارټیج راشي یعنی کمای راشي چې کله په مارکیټ کې د اوسیز کمای راځي نو هغه سره بیا نرخونه خامخا خيږي. همدارنګ په افغانستان کې هم چې کله پاکستانی مصنوعات له دغه خوراکي شیان په وخت باندې ته ونه راسي نو هلته کوم بیا ورسره خامخا په نرخونو کې فرق راځي او دا خيږي.
ډیر مننه. د چارو شانون کې نثار احمد د شیرزی ته ورزو. شیرزی صاحب د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وار وار ټینګار کړی دی چې تجارت باید له سیاست څخه جلا سي. تاسو وضاحت ورکړي چې د دې خبرې معنا څه ده؟
پاکستان هر کله په هر کار کې دوی یوازې سیاست نه استخباراتي لوبم کړی ده، هم په تجارت د افغانستان سره با مغا سیاسی و استقبالاتی لوگ که پا تجارت کهیم پا هر کار کهیم پا حتی با پا کدوال چو سیگی حتی کدوال و سردوی سیاسی و استقبالاتی لوگ کهیم بس پشاره چه افغانستان بنده یا مشکل هم داده چه افغانستان که دا خبره و چه دا جمهوریت دا وقت نه چه یا روخان پالیسی ندل بودره او دا سی کسان دا افغانستان دا پاکستان دا لازبوس خرکشتا چه پاکستان تا خدمت کی او پاکستان سره غریقی لری یا دا پاکستان استخبارات سره دوی غریقی در لودره دا جمهوریت با وقتی هم دا خبره و با دی خاطر دوی یا روخان پالیسی و نشه که ولی چه جور که پاکستان سره و پاکستان هم اما هغه مخته شوی ده په تجارت هم دا سیاسي که لوبونه کوي او په هر څه نو تر څو چې په افغانستان کې یو قایمه حکومت رانشي ډیپلوماسي د ګاچ افغانستان کې د افغانستان د ګټو په خاطر اقدام وکي، بس همدغه سلسله به جاری وي او هر کله پاکستان همدغه لوبه کلی د مخکم بیا هم پکې بیا هم پکې او څوک نشته چې جدی په مقابل کې ودرېږي. وګورئ دا یو وخت هم داسې و چې د پاکستان ګاډي راتله تر اچي میانه پورې د دوی ډریوران د دوی ګاډي بدون د کاغذ بدون د اسناد راتله. دا مېلمه چې وایي چې څوک بے سواد د ډریوران دا د بے سوادي او سواد خبره نه ده، هر څوک کولی شي چې یو اسناد یو کاغذ جوړ کړي. د پاکستان سفارت یا قونسلګری چې په جلال آباد کې ده دوی همداسې لوبه کوي، همداسې غواړي چې د ډریوران د چجار نه دوی پیسې واخلي. همدغه اداري فساد شته، دوی په قصدن هم دا کارونه کوي افغانستان سره. خو بیا هم وګورئ د افغانستان نیت چې په اخوا چې راځي بیا هغوی همداسې کار نه کوي. شکایت د اخوانه نه ده، د پاکستاني ډریوران راځي ډېر په اسانه اسنادونه اخلي. هغوی هم د هغوی ډریوران بے سوادان ته نو ولې هغوی ته اسناد میلاویږي چې افغانستان ډریور ته وایي چې بے سواد او بے سوادي په وجه دوی اسنادونه جوړ نه کړي. همدغه فساد ده چې فساد د سیاست په تجارت کې هم دوی داخل کړی ده. هر څه باندې دوی بس سیاست کې او سیاست د سیاست سربېره استخباراتي لوبه ده. ما وایي چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه وهل، افغانستان اقتصاد ته سبوتاش کول، دا د پاکستان د استخباراتو یو وظیفه ده چې خپله قونسلګري سفیران او چارواکو ته وایي چې په افغانستان سره همداسې وکړي. څلور نیم ده کې مونږ ولیدله چې پاکستان څه لوبه اچولی ده افغانستان سره.
ډیره مننه محمد یمین حمیدی. تاسو تر زو ک چیرې تورخم دروازه او نوري دروازې په یو ابل پلمه دا ډول تړل کیږي، د دې تاوان بل اخره مغه مشتری ته رسیدي چې مجبور دی هر ورځ خریداری وکړي ترانې سي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
تجارانو د میوه او سبزی نظر دا ده کچیرته واقعا پاکستان غواړي چې دا مشکل حل کړي، اول خو باید مغه زول په کاغذ روډ پاس په نامه کاغذ ډریورانو سره اغم دی پاکستان سفارتونو ورکړي او په افغانستان کې مغه ډریوران ته د مغه زور کاغذ باندې اجازه ورکول شي، بیا تمدید کې ورته کول شي، او کبیا کاغذ نه ورکول شي نو لوک سہولت دی پېدی کی چورو دا کاغذ دی زر توزیع کې ډریوران ته، یا کدی ویزه مشکلی نو د ډریوران ته په تورخم کې ویزه ور شي، پاسپورتونو باندې د ډریور ته د مغه تورخم کې ویزه ورکول شي، او چې څو بیا انده کې داستون درې نشي او افغان تاجر او باغداران ضرر سره مخ نشي. ولې چې سبزی او میوه خود څه وشيده چې په یو سات کې یو مارکیټ ته ونره سي هغه تا خپل کرام خرچم نه پوره کوي. نو ویلم د پاکستان حکومت نو د طالبانو دادا او چې په دې زمينه کې سره دواړه کینی تفاهم ته ورسيږي، بلخصوص دا کوم ټکسونه چې وسازره د افغانستان په سبزی او میوه باندې پاکستان لګولې دي او دواړه سره کینی او تفاهم ته ورسيږي. مونږ بار بار د خپل د اوتاغ تجارت نه دا وړاندیز کړی دا پاکستان لوري ته چې راځي کوم سبزی چې د پاکستان لوري راځي یا کوم پروژه پاکستان لوري راځي یا د افغانستان لوري راځي دا ټکسونه به خیر سرمابین کې سره کپینځه خپل مری شپک دی وو دی لس دی تم ماپ کا مونږه ماپو او مونږ دی خبر ته چا لبګ نه دا ویل نه امید دا لرو چې ور سره دوه حکومتونه جوړ شي د افغان تاجرو او د سہولت ته میسر شي ډیره ورانه تم همچنان چې دا کاغذ ډیر پوس مشکله جوړیږي شاید چې پلس 15 ورځې کې دا کاغذ ډیر ورلا سره نشي کا بازار سیاي اخلي یا کمیشن کار نه اخلي شاید چې ډیر پیسې دی وغواړي او کله چې بارتون ته مراقب راځي کینو او وخت ډیر لګیږي نو
دا پروګرام لا میلمنو د تازه میوه له سوداګر محمد یمین حمیدی په خبر کې د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواري او د چارو د شنون کې نثار احمد شیرزی مننه چې په 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیستنن مو پر دې خبري وکړي چې د تورخم دروازې تړل کېدو افغان بازګرانو بغلرونکو لاري چلوونکو او سوداګرو ته څه زیانونه اړولې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستا دل سفو زر زر شم
سخو زرا زرا شو نخوڑلے سینا چڑ گیا مکہ ونورا یارانا چڑ گیا رات ایکڑی دانا تانا چڑ گیا مکہ ونورا یارانا چڑ گیا